السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې سوې. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي، د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت. لنډه خبری برخه کې په یو راپور کې اوري چې د پاکستان جت الوتکو په کونړ او پکتیکا کې پر ځینو ساحو بمباري کړې ده. نن دوشنبه ده، د کب یهود 23 د مارچ میاشتې 13. پیل په خبرونو کېږي. راپورونه وایي چې پاکستان نن سهار د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ په دریو سیمو کې بمباري کړې ده. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال راپور ورکړی چې دغه بمباري نن سهار وختي پر ځای وخت 3 بجې د دوو جټ الوتکو لخوا سوې ده. په دې اړه په افغانستان کې د طالبانو حکومت کومه تبصره نه ده کړې. د مشال راډیو خبریال د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې ظاهراً په دغو حملو کې د تحریک طالبان پاکستان د یوه قومندان عبدالله شاکور هم په نشه سوی، خو د مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویل سوي. پخپل تحریک طالبان پاکستان حمله په دې اړه څه نه دی ویلي. په جلا خبر کې ویل شوی چې د پاکستان جټ الوتکو د کونړ ولایت د شولتن درې پر چوغان کلی هم بمباري کړې ده. په دې بمباري کې هم د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکول شوی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف درانی تیره شنبه ادعا کړې وه چې د تحریک طالبان پاکستان یا چی پی ډلې له 5000 تر 6000 غړي په افغانستان کې شته. سویډنی رسنۍ د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د فعالیتونو د ځنډولو خبر ورکوي. د سویډن راډیو راپور ورکړ چې د مارچ پر 15 افغانستان کې د دې کمیټې فعالیت درول شوی. د دې اقدام اصلي لامل نه دی څرګند، خو رسنۍ وایي طالبانو په افغانستان کې د سویډن کمیټې د کار جواز لغوه کړی. د سویډن راډیو د راپور له مخې د طالبانو حکومت په تیر کې غوښتل چې د دې کمیټې کار ودروي، خو اوس دا اداره نه پوهیږي چې څنګه د خپلو کارکوونکو د خوندیتوب په پام کې نیولو سره په افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. د افغانستان لپاره د دې کمیټې د مشر اندرس سټیفنس له قوله ویل سوي چې دوی نسي کولای خپل کارکوونکي له خطر سره مخامخ کړي. د طالبانو یو مخالف وسلوالې ډلې ملي مقاومت جبهې ادعا کړې چې د یکشنبې په شپه په کابل کې دوه طالب ځواکونه وژلي. د جبهې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو د استخباراتو د ریاست دا دوه غړي د کابل په اوتخیلو کې په نښه کړي. په دې اړه د مقاومت جبهې یوه ویډیو هم خپره کړې چې پکې په یو موټر کې چاودنه شي، خو د ویډیو کروالی خپلواکو سرچینو تایید کړی نه دی. تر دې مخکې هم د راپورونو له مخې د کابل په بېلابېلو سیمو کې پر ځینو چیک پواینټونو د لاسي بمونو بریدونه سوي. طالبانو د تیر شپې د برید په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې په اکثرو داسې بریدونو کې چې د مقاومت یا د ازادۍ جبهو مسؤلیت اخیستی او اوښتې مرګ ژوبلې رد کړي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دویمه شلوره لوبه کې آیرلند ته ماتې ورکړه او تمه ده چې نن درېیمه مسابقه سره وکړي. د تیر شپې په لوبه کې افغان ټیم خپل سیال ته د 153 منډو هدف ورکړ. په ځواب کې د آیرلند لوبډلې په شلو اورونو کې 142 منډې وکړې او لوبه یې د 100 منډو په توپیر وبایلله. د افغانستان لپاره لوبډل مشر راشد خان په څلور اورونو کې 4 وکټې واخیستې او یوازې 14 منډې ورکړې. هغه په بیټنګ کې هم وړتیا وښوده او په 12 بالونو یې 25 منډې وکړې. په توپ وهنه کې بل افغان لوبغاړی محمد نبی هم 95 منډې وکړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ولسمشري د درې ورځنیو ټاکنو په ګټلو سره خپل واکمني د شپږو نورو کلونو لپاره وغځوله. د پروسیه کې په شدت کنټرول سوي ټاکنې ګڼل سوي چې په لاړ کې د درغلیو او لاسوهنو راپورونه ورکول سوي. د څه باندې 6% شمیرل سویو رایو له مخې پوتین په دغو ټاکنو کې د 80% رایو په ګټلو سره د بلې دورې ګټونکی ګڼل سوی. د روسیې د ټاکنو مرکزي کمیسیون وایي چې د ټاکنو پر شرایطو د برابرو کسانو 70% یې د ولسمشري په دغو درې ورځنیو ټاکنو کې خپلې رایې کارولي. یو 70 کلن پوتین له 2000 میلادي کال راهیسې یا د روسیې ولسمشر یا هم صدر اعظم دی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې په غزه کې د اسرائیل په عملیاتو کې تر 10,000 زیات ماشومان وژل سوي. د دې ادارې په وینا په غزه کې ګڼ ماشومان د خوارځواکۍ کړیږي او حتی د جړه انرژي هم نه لري. د یونیسف اجرایه مشر کاترین راسل د امریکا له سی بی ایس نیوز تلویزیونی شبکې سره په خبرو کې پرون ویل په زرګونو نور ماشومان یا ژوبل سوي یا هم په دې نه پوهیږي چې چیرې دي. هغوی شایي تر نړیدلو ودانیو لاندې وي. د هغې په وینا دوی د نړۍ په یوه شخړې کې هم د ماشومانو دومره لوی شمیر مړینه نه وه لیدلې. پر اسرائیل په جګړه کې د زیاتې مرګ ژوبلې، په غزه کې د لوږې او د مرستو د مخنیوي له کبله په نړیواله سطحه انتقادونه سوي دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي په دې جګړه کې تر 1.5 لک ډیر کسان وژل شوي. هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید کړې نه دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اردن پوځ نن دوشنبه ویلي چې د هوایي مدافع رادار دستګاه د سوریې د پولې په اوږدو کې د یوې نامعلومې سرچینې د الوتکو مشکوک تحرکات کشف کړي دي. د رویټرز خبري اژانس د خبر له مخې عیني شاهدان ویلي هغه جت الوتکې چې ویل کېږي د اردن به وي، د اردن د اربد ښار پر فضا او د سوریې پولې ته څیرمه په هوا کې د ګرځېدو په حال کې لیدل شوي. د اردن پوځ وایي د هوایي ځواک هغو الوتکو ته کوم خطر متوجه نه و چې د هوایي حریم د خوندیتوب د یقیني کولو لپاره یې الوتنه کړې وه. اردن نه دی ویلي چې دغه تحرکات د کوم هیواد لخوا وو. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، راپورونه څرګندوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو نن د پکتیکا د برمل ولسوالۍ پر ځینو سیمو بمباري کړې ده. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال را سره دی له نور تفصیل سره.
د نن مکسیتان مال درنی مې واجې د پړشمی په وخت بنې د پاکستان دوی جنگي تیارې د افغانستان پکتیکا برمل لامن سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان درې کورونا بنے بمبار کڑائی دائی چھے پناتی جے کشے دے عبداللہ شاہ پنم پیجاندل شوی کمانڈر پکور کشے دوی شزونے اور درے معشومان وجل شوی دی اور علاقہ دے تیرے کے طالبون وسلاو لے پخپلا ولکا شو خستی دو اور دے نور کورونا چھے پا بمبار شے پناکشا شوی دی دے اگینا مڑی اور پرا رجل شوی کسان روبو سی. نور تفصیل لیا مخیتن دے روغلے اور پدا حوالی سرا د پاکستان حکومت هم لیا سویلی ندی.
ډیر مننه د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال و چې د پکتیکا د برمل ولسوالۍ په دریو سیمو کې د پاکستان د بمباریو په اړه راپور راکوه. په بل خبر کې ویل شوی چې د پاکستان جټ الوتکو د کونړ ولایت د شولتن درې پر چوغان کلی هم بمباری کړې ده. د ازادي راډیو د خبرونو په جریان کې په دې اړه نور تفصیل اوریدلی شئ.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې شل اوریزو سیالیو د لوبلړۍ په دویمې لوبې کې ایرلند ته د لسو منډو په توپیر ماتې ورکړه. یاد سیالي چې د یکشنبې په ورځ د افغانستان په وخت د ماسخوتن اته نیمې بجې د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیل شوې وه، په چې افغانستان ګټلې وه او دا ځلې د توپوهنې پرېکړه کړې وه. افغان لوبډلې د نهه لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 125 منډې کړې وې. د افغانستان په توپوهنکو کې محمد نبی 95، صدیق اتل 15، لوبډل مشر راشد خان 25 منډې وکړې. ایرلند په توپاچونه کې چټک توپاچونکو مارکاډیر درې، جاش لیټل او مکارټي دوه لوبغاړي وسوځول. ایرلند د خپلې توپوهنې په پاړۍ کې که څه هم تر 500 منډو یو لوبغاړی له لاسه ورکړې، خو یو وار بیا یې د افغانستان د ورو توپاچونکو د ښې توپاچونې له امله سیالي وبایلله. راشد خان په څلور اورونو کې 14 منډې ورکړې او څلور لوبغاړي وسوځول. ننګیالي خروټي بیا په څلور اورونو کې 23 منډې ورکړې او دوه لوبغاړي وسوځول. او محمد نبی په درې اورونو کې د 14 منډو په ورکړې یو وکټ ترلاسه کړه. د افغان لوبډلې په چټکو توپاچونکو کې نوین الحق که څه هم وکټ وانخیسته خو 23 منډې ورکړې. او فصل حق فاروقي بیا په څلور اورونو کې یو وکټ وسوځول او 30 منډې ورکړې. د میلمه لوبډلې په توپوهنکو کې انډي بلبرن 45 او ډیلانی د لوبې په وروستیو شیبو کې 45 توپونو 9 چټکې منډې وکړې. د دې سیالۍ د سټایلش لوبغاړي په توګه محمد نبی ونومول شو او راشد خان بیا د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. افغان لوبډل مشر د لوبې په وروستیو شیبو کې وویل د شارجه په وکټ 150 منډې کمې نه وي او په وینا یې تر پایه یقین درلود چې سیالي ګټلی شي. هغه زیاته کړه،
مهم لوبه د موږ د پاره ګټلې ډېر مهم وه، ځکه چې سیریز کې بارې دل ټي 20 لوبه د انده خبره مینس کې لوبغاړو ته ما کړه چې یو اور موږ خراب وکړو نو کېدې شي لوبه او ویخ او پاتات لشی خو دا هم فضل حق اغه سکلز سو سره چې اتلاس ډیر نو نو او ټي 20 لوبه د اسکن سره ریلاکس نی خو خو په دی و شي میچ موږ ته لو اخیری اوري خطر سره.
دا وایلو دا چې د لوبلړې لومړی سیالي ایرلند ګټلې ده او ورستۍ به د رواني میچ په 13 منټه د دوشنبه پورس تر سره شي چې د لوبلړې ګټون کې لوبډله به پکې معلوم شي.
نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګم من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس و ژوند ما شومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنګ دوستانو سلامونه میومنی د تاسو په نظر ول یو شمیر نارینه د روژې په میاشت کې د کورنۍ لغړو سره تاوتریخوالی کوي
ما هم عمل درلوده د روژې میاشت کې نو غیر حق به ما په زنانه او سیاستر باندې لاس پورته کوو
د نارینه او بد چلن هر وخت په تیریبیا د روژې په میاشت کې تر ټولو زیات بد اثر پرچا کوي
ما شومان هندسه فکر کوي البته روزه دومره سخت کار ده زما پلار یا زما مشر ورور یا زما کاکا یا زما بابا دومره کم حوصله ده او دومره جنگونه کوي به همغه ده چې ماشومان له ماشومتوب نه مثلا د دوی حس د روزې د نیولو په وړاندې تغییر کوي
دا کار د اسلام له نظر څنګه دی
الله جل جلاله دې مونږه ولګي او تند ضرورت نه لري بلکې دا مونږه ضرورت لري چې پروزي سره ځان جوړ کو خپل روزه مونږ باندې دومره مثبت تاثیر وکړي چې زموږ په ژوند کې بدلون راسي مخصوصا په کورنۍ کې
نن ام دا موضوع چېړو په فایل کې د خلکو خبري اورو بیا د اسلام د دین نظر هم د روزي په میاشت کې د تاوتریخوالي زیانونه روښانه وو ملتي مو وکړي قدر من اوردونکو د دینی علماو په خبره روژه د صبر حوصله او اسلام میاشت ده روژه د دې لپاره نه ده چې یوازې خوراک او څښاک پکې نه وي بلکې په دې میاشت کې خلک نیکو اعمالو زغم او لنور سره مرسته ته رابلل شوي دي خو د خلکو په وینا یو شمیر نارینه د روژې په میاشت کې حق نه حق غوسه کیږي په کور او له کور څخه بهر لانجی کوي کله خو دا لانجی پر شخړو او یو د بل په وهلو هم تمامیږي د کابل ښار یو تن اوسیدونکی چې خپل مستعار نوم جمشید را پیژني دا معنی چې د بد روژې په میاشت کې د کورنۍ لغړو سره خوشونت کوه خو اوس پښیمانه دی هغه د لامل پاړه وایي
بالکل ما هم عمل درلوده د روژې میاشت کې نو غیر حق به ما په زنانه او سیاستر باندې لاس پورته کوو ما د څه فکر کوم لکه د چې خپل د یوازې د روژې مو نور په کور کې روژه نه دی یقینا چې خکار نو نو له هغه کورنۍ څخه هم هغه د کورنۍ له مشرانو څخه ځوانانو څخه چې عمل لري او دوی په روژه کې غیر حق په زنانو باندې لاس پورته کوي غصې کوي له دغه کار نه لاس واخلي ځکه خکار نه ده زه خپله هم په خپلو کارو پښیمانه یم او له نورو خلکو څخه هم غواړم چې که دوی عمل لري نو دغه وخت د روژه ده دوی د خپل عمل پرېږدي تر څو په آینده کې له داسې مشکلات سره مخ نشي
د لوګر ولایت اوسیدونکو چې خپل نوم نه یادوي وای چې د داسې نارینه ډیر لیدلی چې پرته له کوم دلیل څخه د کورنۍ په میرمنو باندې قهرېږي په خبره دا کار پر ښځو باندې لوی ظلم دی
له بعد مرغه چې مونږ ګورو په کورنۍ کې چې خزینه روژای او د خزینه او مسؤلیت تر نارینه لا ډیر زیاتې دلته بیا علاوه پر دې چې خزه باندې دومره فشار دومره مسؤلیتونه خزه ته متوجه د نارینه و زور او خشم سره هم مخامخ کیږي په کورنۍ کې مونږ ګورو او لیدلم دي چې ډېر فشار په خزه باندې او کله چې نارینه راځي خپل غوسه په خزه باندې کوي او دا غوړ کوي چې مونږ روزایو حال دا چې خزم په کور کې ډېر کار کوي مسؤلیت ور په غاړه د ماشومان مسؤلیت ور په غاړه خزم مور ده د نورو مسؤلیتونو په کور کې به یو نه جوړي نور کسان چې دی هغه مسؤلیتونه ټول دی یو کور خزه ته متوجه دی او خزه په غاړه لري دلته نارینه چې راځي نارینه ګویا څوای مونږ بیرون کار کوو ټول مسؤلیت دا ټول باج باید خزه پورته کړي نو دلته دغه د قاریدو لامل باید مونږ پروژه باندې وانه چې دلته چې د نارینه خپل بې ځای غوسه په خزه باندې کوي دا واقعي یو ظلم ده دا بيخي او شرم ده او ځینو ځایونو کې هغه خواړه خشه هغه نارینه خوري ټول زحمت په کور کې خزه باسي خشه انس کور کې پیدا کیږي هغه نارینه خوري غوسه هم نارینه کوي او دا یو بې ځای غوسه ده دا یو ظلم ده چې له خزه سره کوي
لدی میرمن سره مو پختلی دی چې په نظر ول یو شمیر نارینه د روژې په میاشت کې تاوتریخوالی کوي
د دې لپاره چې نارینه ټول عمر پر ښځو باندې ځان لوړ بولي او وایي چې موږ تر ښځینه لوړ یو، نو دغه روژه هم دوی داسې احساس کوي یا داسې چې دا روژه صرف موږ نیولې دي او موږ عبادت کوو، موږ باید